سهار لس بجې سوې د خبرونه تر یولسو بجو ده چې دوه اونیز پروګرامونه هم پکې ځای لري. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د غور امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو یوه حمله پر شا تمبولې ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. او د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جریان درلود. د دې ولایت امنیه قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو سره خبرو کې پیښ تایید کړه، خو په دغه وسلوال حمله کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفات په اړه ناخبري وشوه ده. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې جګړه درېدلې او وسلوال مخالفین یې پر شا تمبولې دي. پر همدې مهال په سیمه کې یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې شل وسلوال مخالفین او 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سه‌شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نامنوی د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 40,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیالي مقدسی معراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د غنیخیل پولیسوالۍ کې د 10,000 شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولای، متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او نورستان کې 3,500 په کامدیش کې پاتې کیږي، او همدارنګه د کونړ په چپدره او مروره کې 10,000 ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو واکسین په تطبیق له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوژن کې برید درې کسان وژل او لشت لږه 14 نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارلمان سیمه کې د لوی سرنولۍ پر یو بس موټر وسو چې مامورین کورون تر رسول. تیر دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی سرنولۍ پر یو موټر دغه سي حمله سوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل پرونی برید د یو ځنوژن کې لخوا چې پلی روانو سوي دی. وسلوال طالبانو د پرونی حمله مسؤلیت منلې دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني 15 پله، یو یورو 15 افغاني 55 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 25 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 8 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني. بیا هم شرغلست. د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر نن اعلان وکړ چې شهزاده بینی نائب په دوه خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې دی چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږ غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د میرلند په کیمپ ډیوډ کې جوړه شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پوځي همکاري راڅرخي. دی وایي د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقې، د سوریې پر بحران او په یمن کې پر روان وضعیت به هم خبرې وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلین وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیا ښار کې د یوې پوځي پوستې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پکښې 15 کسان وژل شول او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه هم یو موټر بم چاودنه وسوه چې درې ملکي کسان یې وژل او 8 نور یې ټپیان کړل. تارمیا او تاجي د بغداد په 50 او 1.5 کیلومتره کې پراته ښارونه دي. همدارس چارواکي وایي درې نور کسان په بغداد کې په دوو نورو حملو کې وژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د وسلوال ترمنځ نښتې پرون هم روانې وې. چارواکي وایي په فلوجا ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي، درې کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو له مخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یو پوځي مقام ویلي لږ تر لږه درې کسان په فلوجا ښار کې هغه مهال ووژل شول چې یوه انتحاري برید کوونکي خپل موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزاوه. چارواکي وایي د داعش لږ تر لږه 15 وسلوال د انبار ولایت مرکز ریمادي ته نږدې په ګارمانو سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. مراکش وای یو اپ من پیشپارس ډول الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد ائتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندې تروشتل کېدو وروسته اورکه شوې ده. د مراکش شاهي وسلوالو ځواکونو دغه اعلان سهار وختي وکړ، خو د الوتکې ضد کارول سي وسلې باندې مشخصه نه کړه. دا پیښه 13 ورځ پر سیمه ایز وخت مازیګر 6 بجې هغه وخت سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف روم په یمن کې د ایران په لوه شیعه حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یاغیانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربن پلان ته مثبت ځواب ووایي. سعودي عربستان سره له سبا 15 ورځنی اوربن اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستۍ راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي ښارګوټي کومانوفي کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړندې، دغه راز د سپورټ او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه شوي دي. د مقدونیا ولسمشر جوب ایوانوپولی په دې جګړه کې چې د کاوساو او سربیا پولې ته چیرمه پراته ښارګوټي کې د شنبه په ورځ پیل شوه، 14 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. د ده په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان و چې د پام وړ پوځي روزنه یې ترلاسه کړې وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرمن میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da wai da Krimia jinatkarana ilhak che lanriwal qawaninu par sargadawana ki tar sarasu aw da Ukraine pa khatis ki fawzi iqdamat wa zmush par hamkari khwara nawad aghez wakad za ka mujda iqdam da Urpa da soliz nazam la para yow gash kano. Mirman میرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بیلتنوپال له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پرمخ ځي، خو د هغه کړکیچ یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې وې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
هم وخت موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اساس په ناستو څخه اخلو. موږ ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو.
په ننګرهار کې د کرکټ تمریناتي سیالۍ روانې دي.
د یو شلوبغاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې تر سره کیږي چې نن دویمه لوبه ده.
په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د هغه سرخیل وته کې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې 2 ډیپلوماتان ووژل شول. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سي. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د چشي اچار، د ګوري اچار،
ایګي او شادیان د لوګي له مجبوریت پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دغې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایي حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کوم وخت چې موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اساف او ناټو څخه اخلو موږ به د نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې د هغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي، او درېیم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دا چې اوس هم د عایداتو یو ډېره ښه منبع ده او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولای شو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویلو لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمني او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یو کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کېږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټکس له $400 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $50 میلیونه څخه $50 میلیونه ته لوړ شي. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسئلې ته چندانې خوشبینه نه دي او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سنبال کړي، کنه نو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت په میث کې
حکومت ته زموږ وړاندیز دا دی چې له یو پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپلو امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای. خو بله لاره یې دا ده چې ځینې ډونرونه سته چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک کې لري، خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. په کابل کې نن ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر احتمالي سفر او نورو مسایلو تبصرې خپرې کړې دي. اسدالله لودین د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نورو مسایلو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف احتمالي سفر او د وروستیو نامنیو په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د کابینې له یو شمېر غړو سره کابل ته راشي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د دې سفر هدف دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې دا مهال امنیتي ځواکونه طالبانو ته د ماتې ورکولو په حال کې دي او دې کار پاکستان سخت اندېښمن کړی دی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د همدې ناامنیو په اړه د ولسمشر غنی پر پرونیو خبرو تبصره کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اوسنۍ جګړه تحمیل شوې بولي، خو د لیکوال په خبره ولسمشر د کوم لوري نوم نه اخلي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې اوس ولسمشر غنی د افغانستان د جګړې له واقعیته خبر شوی او ورته معلومه شوې چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو احتمالي پایل افغان امنیتي ځواکونه غافلګیره کړل او هماغه و چې ناامنیو زور واخیست. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین د کورنیو امنیتي ځواکونو په وړاندې نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د بادغیس د جوان ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالت یا غلیظ حالت ته راغلي او د هیواد د دفاع او کنټرول چارې پر مخ بیايي. او په پای کې چراغ ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې روانو ناامنیو ته په کتو باید د سولې په اړه روانې خبرې او هڅې روښانه شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغان حکومت سیاست کله احساساتي او کله هم عاطفي شي، خو سپارښتنه کوي چې حکومت باید له هرې مسالې سره په سړه سینه چلند وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې سوله هغه مهال راتلای شي چې امریکا په دې برخه کې د زړه له تعالی کار وکړي او د طالبانو په شرطونو هم غور وشي.
ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالي روانې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار د غازی امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې تمریناتي سیالۍ پیل کړې چې اوس هم روانې دي. د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر شراغا همکار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو لپاره تمرینات دي.
د یو شلو لوبغاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده. په دغه یو شلو لوبغاړو کې به دوی ګوري چې مثلا ځینې لوبغاړي چې مخکې ډېر وخت د لوبډلې سره نه وو سره یوځای شوي دي، اوسنی حالات د لوبې څنګه ده، فټنس څنګه ده، دې ته چمتو ده کنه چې پر روان سکاټلند سیالۍ کې برخه واخلي. خاصه موخه هم دا ده چې هغه لوبغاړي وګوري چې ډېر وخت بهر پاتې شوي دي، اوس بیرته لوبډلې ته راستان شوي دي.
نوموړی وایي له دې تمریني سیالیو له لارې به هغه لوبغاړي انتخاب کړي چې ښه لوبې کړي وي. همکار وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او تمه لري چې د تیر په څیر د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو اتلولي خپله کړي.
که چیرته مونږ دغه انټر کانټینینټل سیالۍ وګټلې، د دې پایلو به مونږ ګټله، نو مونږ به بیا د لسو مکمل عضویت لرونکي هیوادونه چې دي د هغوی لاندې دوه پر جدول کې چې رینکینګ کې لاندې دوه ملکونه وي ټیسټ، د هغوی سره به ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. که چیرته مونږ یو هیواد ته هم شکست ورکړو په هغه ټیسټ سیالۍ کې، نو بیا مونږ ټیسټ سټیټس اخیستی شو. نو انشاءالله لوبډله چمتو ده او ډېر په یو ستر مورال سره به مونږ په دغه سیالۍ کې برخه اخلو. انشاءالله ګټه به د افغانستان وي.
د انټر کانټینینټل یا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې د 2012 کال د دسمبر په څلورمه افغانستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړې وه. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په پام کې ده چې د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړی لوبه سکاټلند لوبډلې سره د جون د میاشتې په دویمه نیټه ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیاست. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شئ. په خوست کې ځینې سیاسي شنونکي او د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ، په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د زیاتېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي سبب شوی دی. نجیب الله الخیل له سیمې رپورټ را لېږلی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د ناامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوی دی. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان په حکومتي ادارو کې انرژي او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه د خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغیر وسي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په نښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا دی اوس بیا له دندې ګوښه شو.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځنډ د نورو اغیزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
په اوسنۍ زماني مقطع کې خوست په ډېر مهم حساس پړاو کې واقع دی. دلته امنیتي حالات د یوې ورځ نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشۍ او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې ده. موږ امیدوار یو چې دی وسیتا دی خاتمی ورکولو د پاره افغان دولت لاس پکار شي او د خوست لپاره داسې یو مشرتابه وټاکل شي تر څو وکول شي په خوست کې اساسي قانون تطبیق کی عدالت تامین کی.
مدني فعال محمد ولی شاه مرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتابه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نه وایي کېږي کدرونه هم باید نوي شي. از ملي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړي هغه باید صحنه نه وتلي نه هغې تجربونه په استفاده باید کور وشي. داسې خلک باید درمانځته شي چې خلکو په منځ کې وي خلکو ایمان نرجک شوي وي خلکو یې پوره کور وکړي نه داسې چې تړلي دروزو تر شو حکومت کې.
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غني د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
بصیر خان له زابل په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر غنی باید د زابل لپاره والی ژر معرفي کړي ځکه په دې ولایت کې بیکاری زیاته ده. محمد شاه له هلمند افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې جوړ سي دوی د پاکستان په خوله نه کوي ځکه دغه هیواد دوه مخي سیاست لري. رحمت الله لیکلي چې د هلمند په مارج ولسوالۍ کې ښوونځي ششینه لري د پوهنې وزارت یې د زده کوونکو دغه ستونزه حل کړي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمان لیکلي له پاکستان د دوستۍ تمه وخت ځای کول دي. فریدون فراهی لیکلي په ایران کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي په کار ده د دې ستونزې مخه ونیول سي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل سو.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافه وځي او ورچ ادرس یې دی ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتنوی انډیپندنت ورځپاڼه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي بی بی مریم په امام صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشله چې کور ته نږدې د توپ یوه مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته ودانګل. بی بی مریم انډیپندنت ته ویلي وینه شو کړی چې له ځان سره کوم شی واخلي حتی ګرم خواړه هم د میز پر سر پرېښودل. د ورځپاڼې په وینا نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیایي کلینیکونو ډاکترانو دې ورځپاڼې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نشوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی دې ورځپاڼې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه یې هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمېر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یو امنیتي چارواکي ویلي په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بې پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا په دوو وسلو چې د دوی په لاس کې دي دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواده خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. د ورځپاڼې په وینا متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوزي سټيفن تامسن خبره راخسته چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې د یقیني کړی چې افغانستان د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ را نشي. د ریډ په نامه دغه ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمیدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښتست. په پاکستان کې کار په هانټینګر کوي چې حکومت د هغې سرخیل وته کې د نسکوري دوه مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماټانو وژل سول. ذبیح الله شفق له پېښور.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت د په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ د پاکستاني پوځ یوه MI-11 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان نلتر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېدا چې په نتیجه کې یو کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروې او فلپین سفیران او همدارس د انډونیزیا او ملایزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولند، هالند، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پیښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه وه او ښایي پر خپل منځي اړیکو بس اغېز ونه خندي.
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده چې که یو ځای یو ملک کې وشي نو هغې باندې افسوس کېدای شي، هغې باندې تکلیف غم کېدای شي او دې د لاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته. دې کې تخریب کاری نه ده شوې.
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپتر هغه مهال رالوېدا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه چرولکه دوی ویشته او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره دوی او وایي چې دغه چرولکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له ترهګرې سره هیڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبرې ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پیښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي. فونل تر کې دغه لوی دلی هلیکوپټر ټول مړی او ټپیان په یوه پوځي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول شوی چې ټپیان د محل د ښار په بیلابیل روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شو ډیپلوماتانو د جسدونو د پیژندلو لپاره د دوی د هیوادونو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي او ښایي نن یا سبا به د جسدونو خپلو هیوادونو ته واستول شي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اور باندې دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا خبره په داسر کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. احمد تکال او نور تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلاو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورته اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواوو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai ze de Russie aw Germany termains de ariko pe yostunzman parao ki Moscow taraghlem zaka de dwahme nariwali jagre de paitrasi do de awiyame kalize pe munasabat mata muhima wache lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګند کړ چې د مینسک د اوربان موافقه بل موجود ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکې چې یادونه هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Ле хеча патана да че де Русия ау Джермани арики по Украине ке даравану халату по арзавана ке де таупир ла кабала ос по его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتن مخکی پا مسکو که ده نمرو کی سپاهی پا نم ده جور شوی چلی مخیتا ده گلانو گره که خوده.
ده اونیس پروگرامونه پا هم ده خبرونی که وری دل سید لو بلو میدانه او ده گوری آچار خود رقی مخکی سید کمال شا عرف ده افغانستان سیمی او نری ده مهم و خبرونو سرخطون ورندی کوی.
د غور امنیت چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدي ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخت پورې جریان درلود. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنو جون کې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه 14 نورې ټپیان کړل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد موظف کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. مراکش وایي یوه اپ 14 ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد د ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندۍ تر وشتل کېدو وروسته ورکه سوې ده. په مخ دنیا کې نن د ملي ماتم دویم ورځ دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي ښارګوټي کومه نوتی کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه ریټینګ شوی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان د ورزشي خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دېونې سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم له سفره خبرېږي. په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو او لدی به هم خبر شي چې افغان تکواندوکاران په دې ورځو کې په څه بوختي. د دې مطالب لوریدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجیب زمان چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل له هغه آزموینو څخه چې سمده مخ کې لا 13 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سیوي 15 پته لوبغاړي انتخاب شوه. کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو وېشل سیوي دي. شغلي هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو غوره ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړ کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کوشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې شي. شاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کوشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کوشتګرانو د انتخاب لپاره له دوه میاشتو راهیسی مسابقه جریان لري او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې دوه ورځنی مسابقه پیل کړې دي. د بدني روزنې د اتحاد او اماریکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقه به د لسو ځوانانو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو نوي ځوانانو لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلی مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دیرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادې رادیو اوریدل. د دې اونۍ د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي ګډون کوي. مخکې له دې چې دا ټیم لوبي وګټي په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې ملي اولمپیک او د ملي امنیت دوه درشم ریاست له دې سفره مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یوه غونډه کې په توفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزي زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښې تیاری نیولې او د لوبغاړو هڅې د درناوی وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنۍ زحمت ایستلی، تمرینې کړی او خولې توی کړي، دا د پټولو وړ او په دې معنا نه ده چې که تاسې مډال راوړئ تشویقېږئ. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوئ. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو یې کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې نه مخکې ورڅخه مننه وسي.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د مې د میاشتې په 14مه نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لوري وخوځېږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره یې د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوي او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسي کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درد دوا کړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو له بل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسي جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقوونکې.
له دې سره د ملي امنیت د دوه درشم ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داسې حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تېرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو.
سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. ان شاء الله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډېر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړی مونږ د درې میاشتې کې چې آمادګي نیولې ده د مرکزي آسیا مسابقو ته، مونږ ډېر زحمت وباسلی دی. خدای مهربانه چې یو ښه تصور به لاسته راوړو.
له کابله د کونړ په لوریزو، که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو، خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 38 ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روهلا انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
تاسو نه زینه ول چې شمشال د دم کې لوبډله په دې کامیاب شوله. شمشال لوبډله زما ته ورک تاسو ول چې ټول دوړې وي ګردونه په دې میدان کې زمنګ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده. څو ورځې وړاندې سروېم کړل د خوښتنم ته دا چې باید کونړ ته د چمن د فار قاتل تصمیم ونیسي او د چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې لنګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالي وتراغلی وو د غوړه لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زی یم او د جلال آباد د لوبغاړو نندارې په اړه همدارنګ د کمنټري د بار راغلی وم. په دغه کې زیاتې منډې بزل حدی همدارنګ شیر الله شیر وو چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې. نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځې دغه پاینل موږ ډېر خوند واخیسته. نو که یاد ومنه وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل. نو که چیرې دغه میدان د ګراس یو څه مشکلات لري، د ګراس مشکلات یې اوار چې په افغانستان کې به یو ښکلی او په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې د دغې لارې نه نیشنل یا ملي ټیم ته لاره پیدا کوي انشاءالله.
د آریانا پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو ته وویل د سیالیو ترسره کولو سره خلکو ته د پوهې او ورورۍ پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو خو په تلو تلو کوم لدې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللي. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د المپیک د ملي کمیټې لمرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې په لار اچول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وړو نه وړو په خاطر د ریو د 2018 چې په برازیل کې په لار اچول کیږي، موږ ته اهمیت د تکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2018 کې صرف تکواندو فدراسیون ته امید کیږي. باید د تکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2018 کال چې المپیک په لار اچول کیږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
ډیره زیاته مهرباني. همدا سفر چې روسیې ته شوی په دې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچېری خې سیالي وکړي څه شتلار پیدا کوي؟ دسي د المپیک 2018 لپاره د سیالي دي کنه درجه بندي لپاره دي؟
دا به ډیره غټه تجربه ورزشکارانو ته وسیږي. په دغه مسابقاتو کې شلو ورزشکارانو کم او زیات ګډون کړی دا. البته په دې سیالي کې به د تکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود 12 مسابقو خارجي تکواندو فدراسیون ته پلار واچو ترڅو غوی د کاست د تجربې لپاره ترڅو خامدګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالي یواز د روسیې سره دي کڼوري وادونه
مشه نه دا جهاني د مختلف وادونه په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او تنا روسیا نه ده د کې ډیر وادونه ګډون کوي.
درن اوردونکو ډیره مننه چې زمونږ سره وای. زمونږ د سپورتي خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه موزه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای پامان.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. په خوا خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل. خو په وسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه دی کړی او هغه د چا خبره ابي ټوله بي. د خبرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي. کو ورته مو نه خندل نو خو بژاړی.
او
اوس پاستا پاستا خبرونه واوري. افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي. د خبرونو تفصیل: افغانستان د خپل نوي دریم پیدا شوي زوی نوم پاکستان کې خود. بې خبر آژانس خبر راکوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریم یې پاکستان کې خود. خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده. افغانستان چې اوس مهال په خپل کلي کې بزګري کوي وویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کې دي، ځکه چې جاپانی مالونه یې ډېر خوښ دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي. همدارنګه افغانستان وایي که لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبۍ وي. دیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په څو کلیو کې په څو تنه ډیراني ماشومانو تر څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې په ډیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په ډیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسېږي. او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري. خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څېړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي. او روسی خبر دا چه نگدی دا چه دا جوبان ایگی او شادیان پا خبرو راشی. لجوبان پرا رسیدلی خبر که ویل شوی دی چه دا جوبان ایگی او شادیان دا اوخیاری لعمل نه بلکه للوگی لعمل حس کوی چه دیر جر خبری زکی او لخلکو خوارو واری. خبر زیاتوی چه ایگی او شادیان دا لوگی لمجبوریتا پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم با اوهی چه دوده روا چوهی چه لده سربا ده افغانستان نوم ده نریوالو ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه ده اداری فساد غندی با لمره مقام و گتی. خبرونا خلاص شول.
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پوهنځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي. لکه داسې
ټول
تیار
د څه لپاره صاحب؟
قصابۍ ته د تللو لپاره.
قصابۍ ته د تللو لپاره؟
او د عملي تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاکړه هلته عملي معلومات راکړي.
څنګه سو پوسو کنه؟
او پوس شوی دی، زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو.
همدلته په ځمکه ښه دی، یوازې دغه خېټه څیرې کړه.
ښه،
ګوره شاګردانو، دا کوم علل سوی خوسی چې وینئ دا د اناټومي یو مکمل مثال. تاسې وګورئ دې خطر نږدې څه لکه تا ته وایم دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس دی، بیا دغه ځای
ګورئ
واره ودرېږه پوښتې ته نه رسېدلی، دغه ګوره دغه ځای دغه ګېډه ده، ورپسې لګن خاصره او پښې دي. څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه یې وایم استاذه.
ووایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی، بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین، نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام سو.
دغه دی خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاده، ټول رانږدې شئ.
ښه استاده،
انجلۍ تا ته رانږدې شئ. اسکلیټ خو مو ولیده، اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم.
ښه استاده،
دغه جګر دی او دغه ششونه دي.
ښه استاده،
دغه زړه دی، ودلیده انجلۍ ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه څه شی دی؟ دغه زړه دی.
دغه زړه
دی، نام خدا. او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي.
ښه،
دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاذه؟
خو نو زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسو یې باید راته ووایئ.
صاحب، څه به یې درته ووایم؟
ووایه، ووایه نام خدا.
صاحب، انسان معده لري او حیوانات لري.
آفرین، پلار خو به قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه.
ښه صاحب، ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې وینې سي تورې دی، چې وخوړل سي د سترګو دید زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره بیا وخته خر شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی، دې خلکو ته یې رایه ورکوله؟
هلکه، سیاست بند، دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست.
ښه صاحب، وبخه،
ادامه ورکه.
ښه صاحب، دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه شی دی؟
دغه لګن خسره ده
استاده، دې ته مونږ کمچه وایو، غوښه یې ډېره خوږه ده.
پوهېږم پوهېږم قصابه، خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي.
استاده، د زړه بطنونه او دالیزونه در ونه ښودل.
سمه ده، سمه ده. چاړه
واکه دغه د استاد وخت
ته درولي ساعدک. الله اکبر. ښه، ورته وګورئ دغه ښی دالیز دی او دغه هم چپ دالیز. او دغه بطن دی او دغه هم چپ بطن دی.
ښه استاده،
وینه له دې خوا راځي دې خوا ته ځي او له دې خوا راځي دې خوا ته ځي.
پوه شو استاده، پوه شو.
له کومه ځای راځي؟
له رګونو نه راځي او په رګونو کې ځي. پوه شوې؟ د نن ورځې لپاره همدومره تجربه بس ده، بله ورځ بیا د هډوکو، کوپړۍ، مغز او نورو تجربې درته وښیم. کله پروشۍ ته مو بیا یم.
ښه استاده، خیر شي.
استاده، بل دلته مو وسره راځه، دار څه به زه ور وښیم.
مننه، خو زه یې د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی. څومره غوښه درته وتلو؟
د څه لپاره غوښه راته تلې؟
د دې لپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي، نو مجبور یې چې تاسو یې واخلئ. هلته به په سن کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Oh, God, I was کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.